یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر ژر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتود بند په جوړولو کې پانګونه کوي. او د پاکستان لرواکه لرې کړه شوې صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډیر ژر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په نیو جرسي کې خبریالانو ته ویل دی په دې باب پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. سپینه ماڼۍ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ چې د زرګونو اضافي سرتیرو استول هم پکې شامل دي سلا مشورې کوي. بل لور ته د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین پرون له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې تګلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز وکړ چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول شي او هغوی ته د پر وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د بریدونو زیاته ازادي ورکړ شي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والي وین ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیلېږي. ښاغلي امانی ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل پر ځانګړو استقامتونو به دا پوځي عملیات په یوه یا دوه ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی وایي په سیمه کې هوایي بریدونه دوام لري او وسلوالو ته سخت زیان اوښتی دی. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ په مرزا اولنګ حمله وکړه او دا سیمه یې ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا ښودلې ده چې د کابل د شاتود بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي د شاتود د بند ابتدایي سروې تیر کال ترسره شوې ده او اوس دوی له هند او نړیوال بانک سره د پانګونې پر موضوع خبرې کوي. د نوموړي په وینا د شاتود بند په جوړېدو سره به د کابل د نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزې حل شي. هند او نړیوال بانک په داسې وخت کې د کابل د شاتود د اوبو بند پر جوړولو د پانګونې لپاره چمتووالی ښیي چې افغانستان د انرژۍ په برخه کې د مهمو پروژو د عملي کولو لپاره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان له واکه لرې کړه شوی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله د دې هیواد پر ستره محکمه خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی. شریف پرون د ډیموکراسۍ کاروان په نوم استل شوي لاریون په دوهمه ورځ دغه انتقاد وکړ. شریف چې د شپې په جهلم خارګوټي کې تم شوی و په وینا کې ویل چې د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ او زه په یوه دقیقه کې د ده په خبره له واکه لرې کړی شم. شریف ویل دا نه یوازې د انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رای ورکوونکو سپکاوی دی. شریف دوه اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دی بې صلاحیته کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو د رانیولو په تړاو پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیته وباله چې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د استلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې د ده په خبره د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. ډونالډ ټرمپ چې په نیوجرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll. I'm very thankful that
Dewi Zagwalam la Putin manana ukram ze kamung hasa kaw dera spama u gruze manana kom che de rero kasano de tak zemine barabara kra us bad tankhaw list lanchi hech dalil nishta che da kasan ber tarusi talar shi mag bad dere paise u spama u دا لانه د سرګنده چې ولسمشر ټرمپ په دغو سرګندونو سره غوښتل ټوکه وکړي او که څنګه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ویل امریکا د په روسیه کې د خپل سفارت او قونسلګرۍ د کارکوونکو له ډلې څخه 155 کسان کم کړي. دا له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې تیر کال امریکا پورته کړ. او د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا پر چارواکو غږ وکړ چې شپږ اویا کلن تتار فال په سمدستي ډول له بنده آزاد کړي. د بخنه نړیوال سازمان نن په یوې اعلامیه کې ویلي زندانی فال سرور کرامیتوف د یو عقیدتي بندي دی چې د عصبي فلج په ناروغۍ اخته دی. د کریمیا چارواکو کرامیتوف د روانې اګست میاشت په اتمه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله. سرور کرامیتوف د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په قضیه کې په لس کاله بند او لس زره روبل محکوم شوی دی. د بشري حقونو نړیوالو او لویدیځو ډلو په روسیې انتقادونه کړي دي چې په کریمیا کې د تاتار اقلیت پر وړاندې ناوړه چلند کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. د ولسمشر ترامپ د دې څرګندونو بشپړ جزئیات به درته په یو رپورټ کې وړاندې کړو. دا به واوري چې د پاکستان له واکه لرې کړی شوی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد کړی. د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یوې اعتراضي مظاهره کې نن په کابل کې د سرپل سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پیښه وغندله او په راتلونکي کې د دا ډول د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دایشان و طالبان درنده کوشش میکنه که با حملات وحشیانه خود به ملیت های مخصوصا
په دې اړه په رپورټ سربیره دا موري چې پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د زندیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د ګوړی اچار پروګرامونه له یاده مه باسئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه دو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا چې هر چیرې کولی شئ زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه واورئ. آزادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ بشپړولو ته ډیر نږدې شوی دی. ولسمشر ترامپ پرون دا خبره په نیوجرسي کې خبري اعلان وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې دا یو داسې ځای په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې روانه ده دا یوه لویه پریکړه ده. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ژر به داسې یو ځای ته چې د امریکا تر ټولو اوږده ولس کلنه جګړه پکې روانه ده د سرتیرو د استولو پریکړه اعلان کړي. هغه وویل د افغانستان په اړه پریکړه ډیره لویه پریکړه ده او په خبرې په دې پریکړه کې ډیره ګډوډي هواري کړي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې ډانلډ ترامپ په نیوجرسي کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه داسې وویل.
It's a very big decision for me.
They way mug de prikri ta dir nik diu dir ziat nik diu da zma la pare wa dira loya prikra da par ikhtiya da yow da se zaid che zmuk tar tulu ugda aw las kalana jagra pa kirawana da ma ta gad wadi ra pa miras pa te wa aw mug wado da gad wadi la gara kha makru. ترامپ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا په بوخت پاتې کېدو انتقاد کړی دی خو د افغانستان په اړه یې دا انتقادونه دومره سرسخته هم نه دي. افغانستان ته د اضافه امریکایي سرتیرو د لیږلو له پریکړې د ملي امنیت سلاکار او ګڼ پوځیان ملاتړ کوي خو د ترامپ ځینې نږدې سلاکاران بیا دومره خوشبینه هم نه دي. د اضافي سرتیرو د استولو یو سرسخته ملاتړی د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر دی. ترامپ د ملي امنیت سلاکار مکماستر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا یې څومره پریډارډ لري داسې ځواب ورکړ.
Yes, I do. General McMaster? Yeah. Absolutely. He's our friend.
He's وی هو زه پری ډاډه يم. جنرال مکماستر واقعا زموږ ملګری دی. هغه زما ملګری دی او یو ډیر وړ کس دی. هغه پر ما ګران دی او زه ورته درناوی لرم. له ټرمپ سره په دې خبري غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مکماستر هم ناست وو. اوس وخت افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیری فعالیت کوي چې له تمې سره سم به نږدې 4000 نور تازه دمې سرتیری دغه هیواد ته واستول شي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي هغه خلک چې افغانستان ته د امریکایي سرتیرو مخالفت کوي یوازې د ټرمپ سلاکاران له هغې ډلې استراتیجست سټیف بانن نه دي. په خپله ټرمپ هم د دې ملاتړی دی. د رپورټونو له مخې ټرمپ لیواله دی چې دې جګړه ځپلې سیمې ته د امریکایانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عسکرو په ځای قراردادي جنګیالي ورواستوي. ملټري ټایمز تیره اونۍ د یوه افغان چارواکي په حواله لیکلي وو چې په دې برخه کې آن د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر مشر اریک پرنس ولسمشر ټرمپ ته د یو خصوصي هوایي ځواک د ورکولو وړاندیز کړی وو. په افغانستان کې که څه هم امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره ورکولو بوخت دي، خو شمیرې ښیي چې د دوی تلفات لا هم لوړ پاتې دي. تر اوسه پورې 9 امریکایي پوځیان د روان کال له پیل راهیسې وژل شوي چې دا شمیر د تیر کال په څیر دی. د افغان وژل شوي پوځیانو شمیر بیا بیخي زیات دی. د جنوري له لومړۍ د مې تر اتمې 2500 پوځیان وژل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په اړه پریکړه ته ډیر نږدې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي تاسو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د پاکستان لواک لری کړ شوی صدر اعظم نواز شریف لواک څخه د بی صلاحیت کولو لقبل پر ستري محکمې خپل انتقادونو ته دوام ورکړي. شریف پروند د ډیموکراسي کاروان په نوم استل شوی لاریون په دویم ورځ دغه انتقاد بیا وکړ. همدا اوس را سره د مشال رادیو یو مشر خبریال هم درنګه په پاکستان کې د پاکستان د چارو څارون کې عبدالحی کاکړ ملمدی په سټوډیو کې. کاکړ سه په خبرونه تستړی مشي
مننه.
تاسو له ډیر وخت نه دی پاکستان د حالات ساري دی نو شریف لپاره د لومړی ځل نه دی چې د لواک به واک کیږي لڅو دورو رئیسی د سره امدغه سکیږي، خو په دې ورسوي کې محکمه دې لری کړ د پریکړه و منله او پر خپل ځای د خپل ګوند یو بل کس معرفي ک نو وست غلاریون دي سره لپاره دي.
دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې دا یوازینی داسې حکومت دی چې همدغه ګوند په حکومت کې دی او همدغه ګوند لاریون کوي، یعنی د اپوزیشن رول کوي. خدا پوزیشن په مرکز کې د واکدارانو پر ضد نه دی. دا پوزیشن په ډیر اشارو کنایو کې د پاکستان څخه مستره محکمه ده د هغې پر ضد دی. نو نواز شریف ډیر مخالفین لري او د اسکل له واک لري سو به صلاحیت سو د سپریم کورټ یا د سترې محکمې لخوا. نو دا غوته یو پیغام ورکول غوښت د اسلام آباد تر لاهور دغه تک ورکی ز سړک د لارې وکړي د هوا د لارې متلای سو د سړک د لارې ک په بل لار تلینو شپږ ساعته لار ده، خو اوس د درې ورځې وخت ونیوي ځای په ځای خلک ورته راوځي د هر کلی کوي او بیا د خبرې کوي. او پرون خې ډېره واضحه خبره کړې ده چې په پاکستان کې په میلیونونو خلک یو لومړی وزیر ټاکي، بیا یو څو کسان په یوه دقیقه کې چې اشاره قاضیانو ته ده پنځه کسان هغه لواک لري کوي. نو دای خلکو باندې ژغ وکي چې دا ستاسو د رائے تاسو ته سپکاوی نشکاري. نو دا 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 ډیر مهمه خبره ده چې دا او بل په اشارو کې نایو کې د پاکستان پوت ته خو ډیر ښکار نه وای. هغه چې دا یو پوره یو شبکه ده د دې ټول، یعنی عدالت، سیاسي ګوندونه او دغه چې دا کوي. نو دا یو هغه ته د پیغام ورکول دي چې زه د اولس مشریم، نو اولس ته دی لمسره.
د پاکستان ستره محکمه د تاسو فکر تاسو حالات ساري په پاکستان کې رسنۍ په پاکستان کې هغه خلک چې ځان ته رون آن دی وایي او واقعا د مدني ټولنې فعالان دي، هغه ستره محکمه په دغه پریکړه کې څومره خپلواک غني؟ آیا هغه باور لري چې ستره محکمه دا پریکړه په خپلواک توګه کړې ده؟
دا خو چې د چا له ستره محکمې څخه ګټوي هغه وایي چې ستاره محکمې ډېره غټه فیصله وکړه څوک چې د نواز شریف ضد دي. خو د پاکستان چې کوم قانون پوهان دي چې هغه په اساسي قانون ډېر پوهېږي یا د پاکستان سیاسي بهیر یې څارلی دی په تېرو اویا کلو کې، هغه د پاکستان ستاره محکمې ته د یو بېطرفه ادارې په سترګه ډېر کم ګوري. او په تاریخ کې پرون نواز شریف هم یو خبره ډېره مهمه راپورته کړه چې هغه خلک چې هغه اولس یې ټاکي د قاضیان چې دی هغه په یوه دقیقه کې له واکه لرې کړي په یوه یا بله قانوني نقطه کې، خو وایي کله دغو قاضیانو یا سترې محکمې دا جرأت کړی دی چې د پاکستان فوجي دکتوتران چې کوم آمران دي د هغو په ضد یو فیصله ورکړي. اشاره په ماضي کې څومره سوي ده نو دا فکر کېږي چې کلم د فوج په واک کې راغلی دی. پاکستان کې ډېر دوه دیرش کاله حکومت کړی دی، دا سترې محکمې هر ځای واغ ته یو پلمه یا جواز قانوني پیدا کړی دی چې هغه خپل واک ته دوام ورکړي، خو چې کوم ولسي حکومتونه دي پر هغو باندې بیا دوی لږ سخت برخورد کوي. نو پاکستان کې په تاریخي حواله ځینې خلک قانون پوهان دا ثابتوي چې عدالت دغسې بې طرفه نشکاري په ځینو فیصلو کې لکه څنګه چې فکر کېږي.
کاکا صاحب، تاسو ته خبرو نم سرګندېږي او همدارنګ په دې رسنیو کې هم په دې اړه رپورټونه او بېلابېل مطالب راځي چې تر ډېره د نواز شریف اختلاف چې و له پوځ سره و. په داسې حال کې چې نواز شریف د پنجاب له ایالت نه راپورته شوی سیاستوال دی او په حکومت کې د حکومت په اډانه کې بارسوخه او بانفوزه سړی دی، له پوځ سره خو د دې نظر باید ډېر یو وي ځکه چې دغه د قدرت مرکز همالته دی او نواز شریف هم همالته سیاست کوي او تقریبا پوځ هم ډېر متمرکز دی. اختلاف په څه کې دی؟
اختلاف خو بهرحال بظاهره نواز شریف دا وایي فوج خو بهرحال خو یو اداره ده، هغه ویلی نه سي یا وایي نه. او خو کوم شنون کې دي د پردې شاته چې په کومو کیسو خبر دي هغه دا وایي. البته دا د هغو نظر دی، غلط هم کېدای سي سم هم کېدای سي، خو تر ډېره حده ذهن مني. هغه دا چې نواز شریف د پنجاب د اولس استازیتوب کوي او د په 2014 کې یو وعده ژمنه کړې وله خلکو سره چې کله زه په واک کې راسم له هند سره به اړیکې شکوم. نواز شریف په عین حال کې د کم صنعتکاران چې ورته وایي چې کوم د شتمن یا ډېر دغه اولسي شتمن خلک دي په پنجاب کې دا د هغه استازیتوب دی کوي، دغه ډلې کوي. نو د دا ویلي وو چې زه به له هند سره تعلقات او د پاکستان فوج بهرحال هغه یو اختلاف موجود دی، هغه پر هند باندې یو خبره نسي زغملای که څوک یو ښه تعلق ساتي د دوی پرته. نو دوی دا وایي د پردې شاته دغه نواز شریف په هڅه کوله د پنجاب په ضد یا د افغانستان سره هم په ځینو ځایو کې د آصف زرداری په وخت کې هم ولسي حکومت غواړي چې تعلقات ښه کړي. او دا هغه سیمه ده چې ډېره حساسه ده او ولسواله چې کوم ولسواکان دي هغو ته وایي دومره ځای نه ورکوي. نو اوس شنون کې دا وایي چې مهمه نقطه هغه وه د پردې شاته، دا نورې خبرې بیا دی راګیرول په اساسي قانون په دې کې تا ایمانداري نو کته دروغول دا بیا داسې دي چې هغه ته دا یو جواز ورکوي قانوني چې د لواک لري کې یو دا کې سره وانه.
اوس کله چې په لنډه توګه راته وایي محکمې پریکړه وکړه چې نواز شریف به صلاحیت کې ځکه چې د یو ډول فساد کې لاس لري یا کورنۍ لاس لري، نو ظاهرا خود سیخکاری چې د نواز شریف سیاسي راتلونکی دی یو مشر پتوګه پایته ورسید ځکه چې منتخب صدر اعظم او محکمه لري. آیا نواز شریف ځان ته پراتلونکي کې بیا هم څه ویني؟
نواز شریف د پاره دا او د ټول د کورنۍ سیده د دوی په ضد باندې چې کوم تحقیقاتي رپورټونه جوړ شوي دي پلټنې شوي دي هغه کې ځینې داسې ثبوتونه یا داسې خبرې راغلي دي چې دوی په ځینو ځایو کې اداري فساد کړی دی. او هغه دوسیه اوس ترې محکمې د پاکستان د درغلوي په ضد کوم اداري داغه تلېژلې دي. دا یو ډېره مهمه نقطه ده چې هغه په شپږ میاشتې کې دا فیصله کوي چې دوی درغلي کړې ده. نو که هغه راسي د پزت نو ممکنه ده د کورنۍ ته یو مشکل سي، خو البته دا د سیدی د پنجاب څکه مستازي توپ کوي د اولس پکچه، نو دای به یو ډیر غټ لوبغاړی وي د پردې شاته که په واک کې وي کنه وي خو دا ګوند به ډیر لوی لوبغاړی وي. نو خاندان ته یا کورنۍ ته تاوان رسیدای سي خو ګوند ته مجبوری توګه باندې مخال دی ډیر زیات محبوبیت لري په پنجاب کې په خاصو سیمو کې. ځینې
ډیر زیات مننه کاکړ صاحب کور مو ودان. دوستانو د مشال رادیو مشر خبریال او همدارنګه د پاکستان د چارو څارونکو عبدالحی کاکړ و چې تاسو سره یې د پاکستان په وروستیو حالاتو نظر شریکو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلونونو په هدف د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسي جرګې وغوښتل چې په نوو معرفي شوو کاندید وزیرانو ته د تایید رای ورکړي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلون په هدف د حکومتي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي او د کابینې بشپړېدا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوی معرفي کېدونکي وزیران وړ کسان دي. هغه وایي توقع لرو چې ولسي جرګه موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. معرفي شوي وزیرانو ته د تایید رایه ورکړي ځکه دوی وړ کسان دي، کار کولای سي، د ورسپارل شویو دندو له مسؤلیت نه راوتلی سي. روانه اونۍ حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فائدامي وزارت لپاره یما یاری د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الله شیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسب د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې حکومت دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پیترولیم وزارت ته نرګس نهاند کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. هڅه مو وکړه چې د نویو کاندید وزیرانو په اړه د ولسي جرګې نظر واخلو، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي د پرله پسې اړیکو باوجود ځواب رانه کړ. خو د دغه جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ کابینې ته معرفي شوي وزیران تر ډېره ښه کاري سابقه لري او پاک خلک دي، نو تمه ده چې ولسي جرګه به دا باور رایه ورکړي.
کله چې د ولسي جرګې غونډې پیل کېږي نو اول اجنډا به موږ دغه وي او زه تر زیات د پورې لمنډې مسې
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبن هم د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل د سرپرستی د حالت دوام ګڼلی وو. نوموړي ویلي وو چې هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې یې سمې مخته نه وړل کېږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر حل سي.
پاکستان او افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا په لړ کې د ځنډیدلو خبرو د بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې د ازادۍ لړیو د خبریال رپورټ اورو.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځنډښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوی چې په راروانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یو سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي ښاغلی سردار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړی او ویل دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ییزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلی ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دواړو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تېرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوي چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نیچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نیچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دا په دې باندې کار کوي چې پوتنشل ډېر تقریباً 5 بلین ڈالر پورے ایکسپورٹ سے واقعی
د یادونه وړ ده چې د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون وروستۍ غونډه د 2015 میلادي کال په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د افغان چارواکو لخوا په دغه مذاکراتو کې د هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله، خو اوس ښایي په راروانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی خبره کوم، موږ چې کوم تذکیرو ته ځو لوالي صاحب هم دا مننه ده، غوښتنه هم دغه ده چې تذکیرو ته ځو، موږ تذکیرې جوړوو او دوی هم بندیانوي، نو لوالي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري، دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام،
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت معروف ولسوالی د محمد جوړه کلي څخه خبره کوم. ما د ولسمشر اشرف غنی او د سینور ډاکټر عبدالله او د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده، زموږ د معروف ولسوالی روډ د ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض در ځای نه رسیږي، په زموږ لا دغه نن پنځلسمه لسمه رسې دا بنده ده، مینونه پټ دي، ډېر سخت سخت مشکلات. زه دا غوښتنه کوم د مشرانو، د حکومت مشرانو څخه د زموږ سړک راپور کړي.
زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. دا پیغام زما خواهش لرم له اشرف غني څخه چې دا کلارې بندې کړي، په یو په ننګرهار کې نه، په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشان یې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ لري.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردي رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کباله نیمګړې پاته سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردي رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړی سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړل سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږی دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنی صفدو لښ پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر وای ډیر شر په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په نیو جرسی کې خبریالانو ته ویل د په دې باب پریکړه ته ډیر نږدې شوی دی. د سرپل د والی وایان ذبیح الله امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې پوځي عملیات پیلېږي. د نوموړي په خبره دا پوځي مځکني عملیات به په یو یا دوه ورځو کې پیل شي. نوموړي ویلي چې په سیمه کې هوایي عملیات دوام لري او د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه مرګ ژوبله وخته. طالبانو د سرپل په مرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې دا سیمه ونیوله. هند او نړیوال بانک لیوالتیا خودلی ده چې د کابل د شاتوت بند په جوړولو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وای په چار اسیاب کې جوړیدونکې د شاتوت د بند ابتدایي سروې تیر کال تر سره شوې او د دې بند په جوړیدو بعد د کابل د نږدې 2 میلیونو اوسیدونکو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه حل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت او بلچې له روسیې څخه د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د سلګونو کارکونکو د استلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ له پوتین مننه وکړه چې د ده په وینا په معاشاتو کې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته وکړه. او د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا په چارواکو غکړې ده چې شپږ اویا کلن تاتار فعال په سمدستي ډول له بنده خوشې کړي. د کریمیا چارواکو سرور کرامیتوف د روان اګست په اتمه نیټه هغه مهال ونیو چې نوموړي په مرکز سیمفریپول کې د یو تاتار مشر د محاکمې پر ضد مظاهره کوله.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:30 خبريږي. خبرونه مو واوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، یو حقیقت څه دی او بل هم درنګه د ګوړې اچار اوریدلی شئ. پیل له حقیقت څه دی نه کو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې یو واربیا تاسې ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورځ تر بلې په یو ستونزه بدلیږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنیو ځواکونو څومره حمله کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو ته رسیږي. د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سده او په دې اړه اسناد شته کنه؟ هغه پوښتنې دي چې په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو مسؤل او ویان ویلیام سیلوین سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مطرح کړی دی چې پښتو ژباړه یې اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیات مننه لدی چې په کابل کې د ازادي رادیو سټډیو ته رالی. غواړم مرکه په افغانستان کې له داعش پیل کړو. اساس په نظر د داعش اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1000 ISIS fighters in Afghanistan.
Remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2018 miladi kal la pile trosa par daish dali su hawai hamle shiwi aw natija isaw
impact of these attacks against
ISIS. Well, certainly the impact of the
Hawaii
حمله
سکل کنه نتیجه درلوده. موږ په ځنګړي مواردو کې هوایي حمله وکړې چې په جولای 12 نیټه په حمله کې د داشته امیر ابو سعید ووژل شو. د اپریل په 13 موږ په خوانی امیر هم وواژه. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن وایي، کله چې دوی نوی امیر معرفي کوي حق به هم پیدا او به یې وژنو. دا هغه فشار دی چې موږ غواړو په داعش ولرو. هغوی د سیمې او نړۍ او د دې هیواد خلکو ته یو ګواښ دی او موږ هم د فعالیت د درېدو پر وړاندې ځانګړی ځواک
You said an Afghan official also emphasized that
تاسو په داسې حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو عملیات بریالي ګڼي چې روسیا ورسره موافقه نه ده. د روسیې ولسمشر آن خبرداری ورکړی چې که قناعت ورنه کړل شي پوځي اقدام به هم ترسره کړي. په دې اړه ستاسو ځواب څه دی؟
روسیا has to be involved in military action against ISIS in Afghanistan. What do you say about the dear comment? Certainly we believe that
زموږ باور دا دی چې د داعش پر وړاندې کې بریا ولرو او ادامه ورکو. د روسیې دا چې ګوند یوازې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کاملا نادرست او حقیقت نه لري. کله چې روسیه وایي د داعش پر وړاندې به پوځي اقدام وکړي او یا دا چې له طالبانو ملاتړ کوي، ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یادې ډلې پر وړاندې بریالي جنګیږي، دا سمانه ده. طالبان یوازې د داعش پر وړاندې په قاچاقي لارو مخدره موادو کوي جګړه کوي. موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغېز نه وینو. هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولی د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا پوځ دی او زموږ ګډ عملیات چې د دغې ډلې پر وړاندې یې کوو. تاسو مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمېر په اړه وپوښتل. ارقام یې راسره نشته، خو کولی شم چې موږ او افغان ځواکونه هر ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر حق دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر
کې وي.
تاسو ویل چې روسیا په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی. آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند
لرئ؟
روسیه په ښکاره ډول له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی مسکو ته هم بللي ول چې د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې وکړي. زما په اند چې یوې ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول کېږي چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګېږي، دا سمانه ده. که چېرې روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتونکي ده، له چا چې باید ملاتړ وکړي هغه افغان حکومت ده، ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګېږي.
د روسیې ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالۍ نه دي ګڼلي. نوموړی دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا لخوا د دغه هیواد د ګټو په خاطر یوه لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو ګواښ کوي. ستاسې په اند روسیا به دا موقع پیدا کړي؟
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما په اند په افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نورو ګواښي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړ سي. موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو. باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي، دا مبارزه باید د سیمې په کچه وي، ځکه داعش سیمه هم ګواښي او موږ په لویدیځ، اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو. په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې امله موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو.
That we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge. If you come to the Russian support to the Taliban.
کچېری ثابت شي چې روسیه په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي، اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
The provision of
the Afghan government to the Taliban to the Hawad la khwada wa shawarkla la nariwal qawlna salawana da
national law and will be dealt with accordingly. And one thing about the ISIS support
sasi pa nazar pa Afghanistan ki da daish dal imlatad kawun ki sok di zini Pakistan ta ishara kawi aya ta sida manai
they have supporting roots in Pakistan into the Afghanistan. So do you confirm this? I can't really confirm where the support
داش
for ISIS
داش
is coming from. We do know that
ISIS,
ISIS, ISIS
is خو دا ولې شو چې په افغانستان کې داش په سوریه او عراق کې ځپل شوی داش ډلې سره اړیکې لري.
Until we can eliminate them from the battlefield.
Yeah, there was a few reports, media reports about the
ځینې راپورونه دا وایي چې داش په عراق او سوریه کې تر ماته وروسته غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوي؟
As a threat, and can you confirm that?
We've not seen large scale movements from
Afghanistan to
Afghanistan. I can tell you that we watch that very closely. There are
Afghans
that are in Iraq and Syria that are fighting, so if they're coming back, that is
coming back. There is something interesting and
interesting
and
interesting
as
ISIS
has
been
learned
in the world. And we will continue to take the fight to ISIS anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last 1.5
کله وسوال طالبانو پر وړاندې د مبارزې کمپاین ته وکړل شي په تیرو 14 کلونو کې بریالي نه وو. دوی بیا ځلې په پاکستان کې وروزل شول او پیاوړي شول او لا هم د افغان ائتلاف ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. آیا ویل شي چې د دایښ پر وړاندې د مبارزې کمپاین به څومره وخت ونیسي چې په بشپړ ډول لمنځولاړ شي؟
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable. I know everyone
لبد مرته د دې جګړې وړاندوینې نشي کېدای. خو موږ له افغان حکومت نه په ملاتړ سره ژمن یو چې د ترهګرو سره مبارزه وکړو او هغوی خبرو ته اړ کړو. خبرې د ترهګرۍ د ختمولو یوازینۍ لاره ده، ځکه څرګنده پوځي لار نه لري. موږ تل دا ویلي دي چې طالبان باید جنګ ته نه ووایي، بس نیکیستي او سوله وکړي.
بلې،
خو له دایي سره خبرې ممکن نه دي، ځکه هغه یوه بهرنۍ پدیده ده.
ISIS in Afghanistan.
I thought you were asking me about the Taliban, and that's what I was speaking.
فکر مې وکړ چې لمه څه د طالبانو په اړه خبرې وکړه. د شبیل د کمانډا د شپږ خپلواک د نړۍ په کچه پر اخلي. څوک چې د داعش له خپلې سره جوړ نه وي او واجنې نو هم دا دلیل دی چې د نړۍ د خلکو لپاره یو ګواښ او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره کړی.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan, so local
په دې وروسته کې د افغانستان ل لویدیز فرا هلمند نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه ترلاسه شوی چې سیمه ایزو چارواکو ویلي دا سیاست په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران له خوا ملاتړ او تجهیزيږي. په دې برخه کې تاسو موندنې څخه یې
We know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. د غدواله هیوادونو د افغانستان لویدیز کې اوږده سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نور سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو، خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي، باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد وغوړېږي.
کچېری ایران او روسیا خپل مرستي باندې نکړي، نو په افغانستان کې د بهرنۍ او هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې سره ډول وي.
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on موږ له
افغان حکومت سره د ژمنو په اړه ویلې شو چې موږ د افغانستان حکومت ته روزنې او مشورې په برخه کې تر هغه له دوی سره یو چې سوله او ثبات تامین سي. موږ دلته د افغان پولیسو او اردو د مرستې لپاره یو څو وتوانېږي له خپل هېواد او اساسي قانون څخه ملاتړ وکړي او هېواد یې پرمختګ وکړي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا شاهدان یو. دوی د ټولو هوایي عملیاتو مشري کوي. دوی د غور د تیوره ولسوالۍ
Their goal is to support this nation and they're gaining this area with a very high cost.
خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګاللو سره یو ځل بیا د دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ.
There's a couple of things
د تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د غوث ماتل ماموریت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا ووي چې زموږ په باور دا چاره به د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غني ښه اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو، څلور 15 چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ سرګندونه کوي.
Is a sign of progress and success.
Now, have you felt the
ایا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغه تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دمو په شمالي ولایت کندوز کې دی. ځکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بلې، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلې دي. د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیا لري، د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډېره زیاته مننه.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رس کئی ظلم کئی ستم
خم موضوع غره کرده دا توان خود آغاز که دا وکیلان هم
کابل خار که دی غاسی بدون نم واخن تاسو بوار چی در چانو ماخ لی
هر یک شنبه د سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پریښي چې کابل خار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده
رئیس صاحب کدی حکومت دې کارونو په حق لا څراته وای
حکومت خود خلکو خدمتگار دی ټول ورځ لګیا دی کار کوي د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړي نو خبوي
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی په خو به یوې بورې وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو دومره ډیر دي
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي
لوړې ودانۍ خو په خپله ویني چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي د تیر حکومت دورانو سرکونو پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي
نور څه شوي دي
هر څه شوي دي د اداري فساد مخه نیول شوی ده په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي
مثلا لکه څوک
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړې له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي نو ماستری مو په څه ډول وکړه
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم
مهرباني وکړئ
بله
وبخه اداري مدیر یم
او مې پېژندې مدیر صاحب څه خبره ده خیریت خدای
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم
ولې څه خبره ده راته ووایه کنه
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی
ټوکې مه کوه مدیر صاحب
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه در سره کولی شم دا هر څه رښتیا دي صاحب
سمه ده ځه په مخه دې ښه خبریالې
څه وایې صاحب
د ما هغه مخکېنۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې
ولې صاحب څه خبره ده
هغه مې ټوکې درسره کولې د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم
سمه ده وی وایه
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډېر خاین او غیر قانوني دی له همدې عمله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کېږي د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي
نه د خیر یو کار یې هم نه دی کړی ټوله ورځ په شر پسې ګرځي لدغه سی حکومت نه د کار او خدمت تما نشی کیدای.
نو د حکومت د خکې دول لپاره څوړنجزونه لری
پرته لدی چې استعفا ورکړي بل هیڅ لار نه لري، ځکه نور ملت باور نه پی کوي او ترې بیزاره ده. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لیږلی و؟
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغه سی یو لیدلې خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وایي دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم یې. په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي،
سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی دوا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بس تا لحکر تی جول چی کمزور خوار لحکر ککل مردار لحکر ببر سرونا و چاو دل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شونده پولی سوخته لانده بسته و لس پروته ده چا زامن دی ده چا ورونه او ده چا خپلوان دی خو لکه او بور آوری او لکه نیز آوری چه ده سیلاو نورسته چه ده خوال پا غاله او یا ویالو که او لخلو لانده او یا پا خلو ککل پراتوی هسی پولی سوخته لانده بسته او لس پروت دی پولی سوخته لانده بسته او لس پروت دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کی وه صادق سپینګر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
حیا نقاب دلری کا لمحہ د 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 ژوندون